ته بچی شو احمد شبریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اچا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شل ورونو کې 1.95 منډې جوړې کړې په جواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شل ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې جزئیات هم درسره شریکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 24 ملي متر پورې وي په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په پویو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي د ساور له یوشتمی د افغانستان ختیځ شمال او لویدیځ ولایتونه تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو په هیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوب لترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه یعنی د راتلونکي اونۍ دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي دغه محکمې تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبې د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبې د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به یې عرفه وي دا اختر په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان د پام وړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ پرون وویل چې وانګی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نیژدي نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سهشنبه کېږي د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د روان میلادي کال په پیل کې مصر ایتوپیا ایران سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې به د کرکټ د شلو ورو نړیوال جام په ارتباط واوري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د ویغونډې کوربه دی د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي
روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي
دا سات دوونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د شزو پروګرام او درسي سات در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړۍ ماتې ده رحمان الله ګربز د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو تر مسابقې وروسته ښاغلی ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپلو هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکۍ پیغام ورکړي د وویل
اول په ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې ستاسو لپاره د کوېګا په افغانستان کې په سلور کې دي ډېر خلک په مندونه سره جنګي هم ته به دعاګانې کړي موږ نه هېروو تاسو او تاسو موږ به دعاګانې زما هېروئ دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورې دوه بریا هم تاسو لپاره وګټو او ستاسو کوشش نمسکار وو ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ
د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز اتیا منډې جوړې کړې تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادی توري او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي یې وسوسول هنري هم دوه وکټې واخیستې یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده د نیوزیلند په توپ بشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هندري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړي نور ټول لوبغاړي یې تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول تر لوبې وروسته مبصرې وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر په دې وکټو مات کړ
Fazal Afridi in the power play since really precipitating the turning point in this game and really breaking the back of the New Zealand batting.
دا دا خبر هم کوي چې فاروقي تر اوسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېری وکټې اخیستې دي فاروقي په تیر لوبه کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله پنځه وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسمه وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپا نیوګینی او ویست انډیز دی چې ویست انډیز سخته لوبډله ده د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماته وه د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده سریلانکا یو سلو څلورویشت منډې کړې دي نه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي په شلو ورونو کې لوبه ختمه شوې ده اوس بنگلاديش بیټنګ کوي بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي پنځه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي څوارلسم اوور پوره شوی دی او شپږ نور اووره پاتې دي نن به د هالند او جنوبی افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخته لوبه ده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي جن شنن کې وای دا د دوهې د دریم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړي شوی ده په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقوقو موضوع له پامه غورځول شوی ده جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویم غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران چین روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی د تماس سیمهیز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر مریض کال د سلواغي عدالوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننې غونډه په واقعیت کې د دوهې د دریمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو د یو دیوی مشترک آجندا پترت کې راتون کې غونډه ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمه هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کېږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزه ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسي. ټاکل سوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزه ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو تر لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیکولېګه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه له مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیشه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په چاکونو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور